تان.
شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې جمهوري ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر انتقادونو تأسف کړی. د ولسمشر د ویان څرګندونې په دې اړه اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی د اجرایا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرونی څرګندونی د دولتداری له اصول سره په ټکر کې دي. د هلمند چارواکي وی چې په څونه امن ولسوالیو کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ترکیه غواړي له ایرانه د طبیعي ګازو واردات 15 برابره زیات کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې دي. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د تیر ورځې خبرې د دولتداری موازنو او رویه سره برابر نه وي، ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دي او پر هغه مبنا اجرات کېږي. د ملي والی حکومت کار د مجموع په توګه ادامه مومي. د هغه د څرګندونو پاک له بژر جدي او موثر بحثونه وشول.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملي والی حکومت له تشکیل را وروسته د اول وار لپاره پر ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد وکړ. د ولسمشر لخوا یې یو شمېر مقررې تر سوار لاندې راوستې. د هغه یو شمېر فیصلې ناسمې وبللې او ویل چې له جمهور رئیس سره به په تفصیل خبرې وکړي. تفصیل وروسته د هلمند چارواکي وی په څونه امن ولسوالیو کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 250 دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هلمند والی نن مازدیګر یوه کنفرانس ته وویل وسلوال په نادالي ګرمسیر ناوې ولسوالیو او نورو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. حیات الله حیات وویل چې دغو 250 وسلوالو ته د دوو اونیو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی.
د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده، چې په دغې عملیاتو کې د من د امنیتي ځواکونو 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغې پیښو کې لرو.
د تلفاتو دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. دغه کنفرانس ته د وینا پر مهال د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال مراد علي مراد د هلمند له وکیلانو، سیاستوالو او نورو بانفوذو شخصیتونو غوښتنه وکړه چې د هلمند دروان وضعیت په کنټرول کې همکاري وکړي. په وروستیو کې تر نادالي ولسوالۍ وروسته په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د جګړې راپورونه ورکول سوي دي. په څنګلوري ولایت کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکي کسانو پر موټر چاودنې څلور کسان وژلي دي. د کندهار د ولي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخ کړل سوي میند چاودنې له کبله سوي.
شهیدان د هغه سیمې د شلغمي د سیمې اوسیدونکي دي. ملکي کسان دي شهیدان. پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دنګوړي پورې څوک دا د پیښې په تړاو نه دي نیول شوي، خو دا وخت نا وخته د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک د غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکي خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
په جنوبي حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دې پیښې خواشینی ښوولې ده. د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې د افغان قواوو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا لس تنه وسلوال وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ د امنیت امر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه ټپیان شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر زیاته کړه هڅه کوي په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې ټول وسلول وځپي. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی د دري ژبې وتلې لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډېر کلونه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. په ازبکستان کې محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش له تروریستي سازمان سره ملګري سي. دغه محکمې نن ویل څلور نارینه او یوه ښځه له لسو تر دیارلسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د جولای په لومړیو کې هم د سمرقند شپږ اوسیدونکي په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګري کېدو په تور په اوږد مهاله بند محکوم سوي وه. د ټالین پولیس وایي د یو لړبمی حمله چې د دې هواد په جنوب کې څلور کسانو وجل او یو سیاحتي ساحه وځپله د محل په کچه د سبوتاج هڅه و نه کوم ترورستي عمل نن سهار په پیجندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت ترانک او سورات کې چودنی وسوي د ټایلند د پولیسو مرستیال وایي مال پاسوال پیافاند پینګ موانګ یو کانفرنس ته وویل
مونگ دا تای دو چه ده چودانو ده غپیخی لحقو ترورستی عمل سرا چه پنور و هیوادونو که کیگی دیره فاصله لری دا ده سیمی پا کچه ده سبوتاش حدسوا زکه دا ده هر ولایت پا محدود ساحو که شویدی
په تالند کې پرون هم په سیاحتي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل تنه نور ټپیان کړل ترکیه وایي د لویدیځ او انقرې ترمنځ له وروستي کړکېچ سره سره به د داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف کې د ترکیې رول له ځنډ او خنډ پرته روان وي د تېرې میاشتې تر ناکامي پوځي کودتا وروسته د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله د لویدیځ او انقرې ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ راغلی دی د ترکیې دفاع وزیر فکری ایشیق دا خبره نن په هغه مرکه کې وکړه چې له خبره ترک تلویزیون نه خبره سوه د ترکیې د 40% جنرالانو په ګډون په زرګونو سرتیري او ملکی مامورین د جولای د 15 تر ناکامي کودتا وروسته له دندو لري کړل د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري له ایرانه نور طبیعي غاز هم رانیسي مولود چاو شغلو ویلي چې دواړو هیوادونو د بایو پر اړوندو مسایلو بحث کړی دی په انقره کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو پر مهال چاو شغلو ویل دواړه ګاونډي هیوادونه باید د ګازو د بایو په اړه پر پرتی لانجې خبرې وکړي
اوس مهال ایران او ترکیه پر ځینو مسایلو د نظر اختلاف لري موږ له دې سره سره هیڅکله خپل ډیالوګ نه دی درولی
د روسیې د نقرار سیمې شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې نن د ټرافیکو دوه پولیس افسران د نامعلومو حمله کوونکو لخوا ووژل سول او بل خبر دا دی چې ساینس پوهان وایي د ګرینلند شارک کبان کولی سي چې 400 کاله ژوند وکړي څیړونکي وایي د ګرینلند شارک کبان ډیره ورو وده لري چې په کال کې یوازې یو سانتي متر ته رسیږي او 150 کلنۍ کې بلوغ ته رسیږي
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل
د ملي والو حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي
هارون چخانسوری دا خبره ورسره تر دې کوي چې اجرایی رئیس عبدالله پر ولسمشر او د هغه پر یو شمیر پریکړو سخت انتقاد وکړ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ترکو د پاکستان د سریعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه په لوګر کې د ولایتي شورا غړي هغه راپورونه ناسم ګڼي چې د پاکستاني هلیکوپټر سورلۍ طالبانو خوشي کړي دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو اورېدلی شئ د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایی رئیس پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې بللې دي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره ورځ یوې غونډې ته په کابل کې د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي وحدت د موافقې له اصولو په سرغړونه تورن کړ او ویې ویل چې نوموړي د خپلو سیاسي متحدینو سلا مشورې له پامه غورځولې دي د جمهوري ریاست ویاند وایي حکومت به د قانون پر بنسټ اجراءاتو ته دوام ورکړي څو پر روانو ستونزو بریالی شي احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې د دولتداری له موازینو او روحیې سره برابرې نه وي ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوندو مسایلو او په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوال او په بهر کې په یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په مقررولو کې له ده سره سلا مشورې نه کوي جمهوري ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شو د ښاغلي عبدالله څرګندونې د خواشینۍ وړ بللي او ویلي دي چې د حکومتولۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر همغه بنسټ اجراءات کیږي خو بیان یادونه کوي چې د ښاغلي عبدالله خبرې له دې اصولو سره برابرې نه وي د ملي یووالي په حکومت کې دننه اختلافونه په داسې حال کې اوج ته رسیدلي چې د هلمند په ګډون د هیواد په ډیرو سیمو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی. خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت به په روانو حساسو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په داسې اساس شرایطو کې چې هغه رقم کوم پیلامې کې راغلی د پایتخت درک د ټولو سره وسي چې د ستننګونو پر مخ کې غوړ بریالي سو باید یو اجماع وسي او ټولو په وعدت نظر سره عمل وکړي او د ملي والو حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
اجرائیه رئیس په خپل انتقادي وینا کې ویلي و چې د شنبه په ورځ بل ولسمشر غنی سره وویني او ټول ستونزې به ورسره مطرح کړي. خو آیا ولسمشر غنی هم له ښاغلي عبدالله سره کتنې ته چمتو دی؟ د ولسمشر ویاند وایي
د ولسمشر د خامې ستاوت دی چې ستونزې د خبرو دلاري آلسي او په یو قانوني بنسټ او اصولو ضابط ولاړ حکومتداري موازنه باندې خبرې وسی او ولسمشر وزیر ژر په دې اکله جدي او موثر بحثونه وکړي.
د ملي یووالي په حکومت کې د اختلافونو په اړه له دې مخکې هم راپورونه خبره شوی وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د جلا سیاسي جریانونو په استازي توپ د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شوی په څرګنده پر ولسمشر غنی انتقادونه کړي. خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت مهم شریک عبدالله عبدالله له دې اختلافونو پرده اوچتوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتقادونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخان سوری څرګندونه واورېدې. په یوې خبرتیا پسې مسله بیا هم تعقیبوو او د سیاسي چارو د کارپوه اجمل هوډمن څرګندونه هم په دې اړه خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ټولنیز عدالت په نوم د مدني غورځنګ غړي له حکومتي مشانه غواړي چې ژر تر ژره خپلو کې اختلافات لري کړي او د ملي ګټو لپاره شو حکومت ولې رامنځته کړي. دغه غورځنګ غړیو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د حکومتي مشانه ترمنځ اختلافات حل نشي نو د خلکو باور به پرې کم شي. قسیم سلمل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ټولنیز عدالت د غورځنګ غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل په هیواد کې نامنې زیاتې شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومتي مشران باید ملي ګټو ته وګوري او خپل منځي اختلافات لري کړي. د دغه غورځنګ یو غړي اینودین بیک په دې اړه یو اعلامیه هم ولوسته چې په یو برخه کې راغلي:
رهبران حکومت وحدت ملي هرچی عاجل اختلافات
دوی د ملي وحدت حکومت مشران دي خپل کې اختلافات چې له بېوزله خلکو څخه قرباني اخیستي ژر تر ژره لري کړي. موږ دغه اختلافات غندو او دوی د خلکو په وړاندې د کړو ژمنو عملي کولو ته رابولو.
در برابر مردم فرا میخواهیم.
د پداسل کې د چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. ښاغلی عبدالله د ولسمشر له لوري یو شمېر مقرري تر سوال لاندې راوسته، د هغه یو شمېر پریکړې ناسمې وبللې او ویل چې له جمهور رئیس سره به په دې اړه خبرې وکړي. تمکه چې دواړه مشران د شنبه پر ورځ پر هغه مسایل بحث وکړي چې اجرایی رئیس ورته اشاره کړې ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې اړه وویل: اجرایی رئیس له خلکو سره ژمنه وکړه چې ټاکل شوی سبا ته له ولسمشر سره وګوري، خپلې ټولې اندېښنې به ورسره شریکې کړي او هیله دا ده چې لکه څنګه چې دواړه خواوې تر اوسه په بریالیتوب سره مخته تللې او پر ملي مسایلو خبرې کړي لا هم مخته ولاړ شي. جمهور ریاست هم له اجرایی رئیس سره د ولسمشر د لیدو موضوع تایید کړه. اوس به ولیدل سي چې دواړه مشران به د سبا ورځې تر لیدو وروسته څومره خپلو کې د اختلافاتو پر لرې کولو بریالي کیږي.
د مدني غورځنګ په نوم مدني ټولنې د ملي وحدت د حکومت پر مشانو شخ وکړ چې ژر تر ژره خپل اختلافات هوار کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره تېر ورځ پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقادونه وکړل. د ولسمشر له لورې یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوستي او د هغه ګڼې پریکړې ناسمې وبللې. په داسې یو حالت کې په نظام کې دننه د سیاسي جریانونو ترمنځ مخالفتونه کوم عواقب لري او د حل لپاره یې څه کول پکار دي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړې. ښاغلی هوډمن د مرکې په سر کې وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې اوسنۍ لانجې له پیله د اټکل وړ وي.
په شروع کې چې کله دغه حکومت د انتخاباتي اختلافاتو نه وروسته جوړ شو، دغسې وړاندوینه کېدله چې په دغه جوړښت په دغه ترکیب د دوه مخالفو ډلو په منځ کې چې د سیاسي او د فکری نظر هم متجانس نه دي، د اهداف او د برنامو په لحاظ باندې دوی سره ورته والی نه لري. دغه سي حکومت دوام نه کوي، که دوام وکړي هم هغه کوم ژمنې چې دوی کړي دي، هغه کوم دندې او اساسي وظایف چې دوی د قوانینو په اساس باندې باید اجرا کړي، هغه وظایف سرته نه شي رسولی. یوازې او یوازې د افغانانو وخت پکې ضایع کیږي. منګه انتخابات وکړه، ښه انتخاباتو کې ستونزې وي، مشکلات پکې و، اما قانوني لارې چارې هم وي چې هغه کوم اعتراضونه او کوم شکایتونه چې هغه باید بررسي شوي وای او بررسي هم سوله. هغه وخت و چې متاسفانه د دې په ځای باندې چې د افغانستان هغه لوړ مصلحتونه او ملي منافع په پام کې نیول شوي وي، یوازې او یوازې معیار داسې دی چا ته څومره قدرت باید ورکول شي. دلته حتی دا د 50-50 مسله هم مطرح نه ده. دلته بیا په خپل د 50 په منځ کې بیا د 1500 د 12 مسله هم مطرح ده.
هورمن صاحب، پس له دې بد څه کېږي؟ فکر کوئ چې پس له دې آیا دا حکومت دوام کوي او کم همدا د پای ټکی و چې دوی ورته راورسېدل؟
زه فکر کوم چې دې مهم دي هغه توافقات دوی د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې هم په خپل کې کړی و، دوی ونسو کولای هغه هم تطبیق کړي. نو کله چې دوی خپل هغه ناقانونه تعهدات په خپل منځ کې ونسو کولای سره ورسېږي، همدغه اختلافاتو کې هغه قانوني یا اساسي دنده چې حکومت باید سرته ورسېږي هغه هم متاسفانه ونه رسېږي.
او راتلونکي
کې زه فکر کوم ټول نه ښه لاره ده. رسې مونږ دوه کالو کې دا تجربه وکړه چې کله د اساسي قانون د چوکاټ نه او د حدود نه مونږ ووځو، د نظام بقا هم د سوال سره مخامخ کیږي او په خپل د حکومتداري هغه اغېزمنتوب هم د سوال سره مخامخ کیږي. اوس د دې وخت دی چې دوی بیرته د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وکړي. ډېرې هغه ډلې ګروپونه چې ډېر د اساسي قانون نقص کوي، هغوی کله دغه مسله داسې مطرح کوي چې دوی د نظام یا د حکومت د بقا لپاره د اساسي قانون نقض هم یو مصلحت بولي. حال دا چې په هیڅ نظام کې د اساسي قانون پر لپسې او په دغه ډول باندې نقض د یو نظام مصلحت نشي کېدای، د خلکو مصلحت کېدلی نشي.
هورمن صاحب دا عملي خو ځکه نه ده چې د اوس په افغانستان کې عملا جګړه روانه ده او جګړه یو ډیر سخت حالت ته رسیدلې ده.
زمونږ د ضرورتونو مسله ده. افغانستان په دغه یو حالت سره مخامخ دی، جنگ دی، په بیلابیلو ولایتونو د سقوط له خطر سره مخامخ دی، جنگ د کابل دروازو ته رسیدلی دی، عام ولس د حکومت نه ناراضه دی. کله چې د پرمختیایي بودیجې بحث یې وخته مخکې مطرح شو په رسنیو کې په ولسي جرګه او په دې ځایو کې، مونږ ګورو چې زمونږ اکثره ادارې چې دي د 8% انکشافي بودیجې دوی لګولې ده. نو دغه سې حالت کې د مونږ ضرورت دی چې مونږ یو ځل شاته وګورو او خپلې تیروتنې خپل اشتباهات باید سم کړو. اوس ځینې کسان دي د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په حکومت کې، چې وی باید یو څه انعطاف وکړي. کچیرې په دغه وخت کې ځینې کسان انعطاف ونه کړي، ځینې کسان سیاسي جرأت ونه کړي، نو مونږ داسې یو حالت روان یو متاسفانه چې هغه د 15 کلونو د لاسته راوړنو مسله هم د مطرح کولای نه شو.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوټمن، د پاکستان د صدر اعظم جګپورې سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته هیله ښکاره کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی. مخکې تر دې چې وړاندې په خبرونه کې د سرتاج عزیز څرګندونه په دې اړه خبرې کړو، له هارون چخان سوری څخه اورو.
موږ خپل د شرکا او سخاوه کسان چې کومک یې همکاري کوي په افغانستان کې سولې راسي، د تعهدات باندې عمل غواړو او صداقت غواړو. کچیر تعهدات چې په چارجانبه مذاکرات کې سیو پر هغه عمل وسی او صادقانه عمل وسی، مشکلات نسته. ان شاء الله مذاکرات به بیرته شروع سي، پر هغه باندې به بحث وسی. موضوع چې دروازې خلاص دي، هر هغه څوک چې وصله پر دې جنگ نه غواړي چې مذاکرات مې سره دي، دروازې ورته خلاصې دي.
ل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ازادي رادیو پروانه خبري مجله کې وړاندې د پاکستان د سړي اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپریږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په وروستیو کې یعنې تر شپږ نیمو بجو لږ څه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلي اس ایم اسونه هم لولو. او په روانه خپرونه کې لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه وکړه د پاکستان د سریاسم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې د افغان طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې په ارتباط شخېدل دي، خو اوس به راشو دي چې د پاکستانی طالبانو او بخښي د پاکستانی هلیکوپټرې برخلیک ته براشو. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پاکستاني هلیکوپټرې د عملی د خوشې کېدو راپورونه ردوي. د انټرفاکس خبري اژانس او جنو پاکستاني رسنیو راپور لمخې چې طالبانو د پاکستاني هلیکوپټرې عمله چې پکې پاکستاني وګړي او یو روسي شامل دی را خوشې کړي دي. البته د لوګر ولایتي شورا چارواکي دغه خبره ردوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي ټینګار کوي چې د دغه هلیکوپټرې موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په لوګر کې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملې د خوشکېدو د راپورونو په خبرګون د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له هم يرغمل سوي کسان د طالبانو په اثرات کې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی عبدالولي وکیل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د يرغمل سوي کسانو د برخلیک په اړه خپل کې اختلافات لري.
دغه د خبرت کان راډون او تر اوسه پورې خلک له طالبانو سره پر اړه دي او هیڅ نه ورته مختګ نه ده سره وایو
د انټرفاکس خبری آژانس او ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د دغه پاکستانی هلیکوپټرې عمله را خوشی کړی ده. خو د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي یو شمېر طالبان د خپل مشرتابه لخوا د دې موضوع څېړلو ته د کمیسیون د ګمارلو غوښتنه کوي، خو ځینې نور بیا د پاکستان د حکومت د فشار په نتیجه کې د يرغمل سوو کسانو د را خوشی کېدو غوښتنه لري. نو مړی وای چې په يرغمل سوو کسانو کې یو هم د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف زوم دی. هغه څه چې د پاکستان د پوز ویاند له دې مخکېرت کړی و. د هلیکوپټرې د اسد په 14 نیټه د لوګر په اسري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عملی چې شپږ پاکستانیان او یو روسی دی د طالبانو لخوا يرغمل ونیول سول. افغان حکومت هغه مهال ویلي و چې د هلیکوپټرې د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه، خو افغان حکومت اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا همغه الوتکه وه چې د افغانستان له فضا څخه یې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او که نه. د دفاع وزارت وایي لا هم دغه څېړنې نه دي بشپړې سوي، خو د چارو کارپو او د پوهنتون استاد قیس محمدی وایي له کومه ځای چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو موجودیت په وار وار ثابته سوی، نو حکومت ته لازمه ده چې د دې الوتکې د راتلو ټول اړخونه وڅېړي او په اړه یې حقایق له خلکو سره شریک کړي.
هغه څه چې پاکستان ویلي دي چې دا چورلکه لیګلی ولا د تخنیکي ستونزو له امله دا هیڅ امکان نه لري. د یوې خونه څوک خرابه چورلکه لیږي نه، د یوې لرې لارې نه حال دا چې لنډه لاره موجوده وي او د بل خوانه بیا پاغه کې شپک دنه جنرالانو ژوند څوک خطر کې نه چي څنګه ولي ګلسي پاغه کې.
شغلې محمدي وایي که حکومت د کمیسیونونو او څېړنو نتیجه له خلکو سره شریک نه کړي، نو په حکومت کې به د خلکو د سیاسي مشارکت خبره تر پښتنې لاندې راسي او خلک به ورباندې بے باور رسي.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دولس شپږ نوي په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریعظم جګپوري سلاکار یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې پاکستان هڅه وکړي. د سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریالې رابعه اکرم خان پر راپور کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز په وینا افغانستان ته به وایي چې د آی اس آی او د ان ډی اس رابطه بحاله شي، چې د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو رابطې سره د کوټه غونډې پیښو مخنیوي وشي. خبري غونډې ته خپلو خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوړي د موسم عملیات ختمېدونه پس امکان دی چې طالبانو سره د خبرو اترو عمل شروع شي. دوی ویل چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره پاکستان به خپل کوښښونه روان ساتي او افغانستان کې اوس په ورو ورو دا احساس پیدا شوی چې پاکستان د افغانستان امن په اړه مخلص دی، ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په مفاد کې دی. خاغلی سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان قبایلی سیمه کې د عملیاتو د لارې د قانون حکمرانی په ځای کړی شوې ده، خو دا تر هغې محفوظ نه شي پاتې کېدی چې تر څو د پولې انتظام نه وي شوی.
ایک جو تورخم پہ بارڈر بن گیا ہے، 6 سال اور بننے جا رہے ہیں اور جو ہمارا ڈاکومنٹیشن په تورخم پوله یو ور جوړ کړی شوی او د دوه ملکونو ترمنځ پر پوله به نور شپږ اورونه جوړول کیږي. مونږ وایو چې کوم خلک راځي چې هغې سره ویزا یا نور اسناد وي، بل دا چې که مونږ اورونه جوړوو نو خپلې علاقې کې به جوړوو. زمونږ په کنټرول کې چې کوم علاقې دي په هغې مونږ ته لچانې اجازت اخیستو ضرورت نشته، خو مونږ یو طریقه کار ته دواړو ملکونو د پوځي چارواکو او د خارجه وزیرانو په کچ جوړ کړی دی. که په تاریخي لحاظ د دواړو ملکونو پوسټونه د یو بل په علاقه کې دي نو چې هغه سم کړی شي.
پوسټ ان کے علاقے میں ہے یا ان کی پوسٹ ہمارے علاقے میں ہے اس کو ٹھیک کیا جائے.
په دې ورسو کې په اسلام آباد کې شوې د پاکستاني سفیرانو کانفرنس په اړه ښاغلی سرتاج سیس وویل د کانفرنس سفارشات وزیر اعظم ته لیکل شوي چې د هغې نه پس په بیا د خارجه پالیسي برخه جوړول کیږي. دې سیاتوي
ساتھی اس بات کا بھی پہ اصرار کیا گیا کہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے
د دې سره سره په سفیرانو کانفرنس کې په دې خبر ټینګار وشو چې چین سره زموږ تعلقات وخت سره خصابت شوي، خو دې سره سره موږ له امریکا سره هم تعلقات خصاتل دي. موږ امریکا سره په ستراتیژیکي مذاکراتو او د وزیر اعظم په سطح په خبرو اترو بوخت پاتې شوي یو. خپل تعلقات په وخت سره مخ په وړاندې بوزو او کومې مسلې یا نوي اړخونه چې زموږ ترمنځ راځي د هغې د هوارولو کوشش به کوو.
خپلو خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج سیس وویل چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ په اړه د پاکستان کوششونو ته مثبت جواب ویلې شوې دی. د دې په وینا چې ان ایس جی د اصولونو مطابق پاکستان ته غړیتوب ورکړي.
له پاکستان مو درابی اکرم خان راپور اوریده. په دې راپور کې البته د دې څرګندونو ترڅنګ سرتاج عزیز دا خبره هم کړې ده چې که چیرته د اسلام آباد او کابل ترمنځ استخباراتي همکاري وی او زیاتې وي نو د کوټې په څیر حملې به نه رامنځته کېږي. بل لور ته د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې د پیپلز ګوند مشانو د اپوزیسون غړي او د پاکستان د بشري حقوقو وی مشه پرون په کوټه کې د وژل شویو مدافع وکیلانو طرفاتې ورسره رسنیو ته وویل چې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکي برید د پاکستان د امنیتي ادارو د ناکامۍ او د کورونیو چارو وزارت د غفلت له امله شوی دی، ځکه چې دوی وایي د ترهګرو په ضد دغه ملي پلان له مخې ګامونه وانخیستل شول چې یو نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوښه جوړ شوی و. په دې اړه تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د پیپلز ګوند د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پنځشنبه په ورځ د کوټې په اعلی محکمه کې له رسنیو سره په خبرو کې د ملکي روغتون د ځان وژونکو برید پړه پر امنیتي ادارو ور واچوله او وی ویل چې که ترهګري ونه ځپل سي نو دا به د مملکت ادارې کمزوري کړي او ولس ته به زیان ورسیږي.
یقینا
دا زموږ د امنیتي ادارو ناکامي ښکاري. په جنوري 2015 کې جوړ شوی د ترهګرۍ په ضد ملي پلان په بشپړه توګه ناکامه دی. حکومت او د کورونو چارو وزارت له دې پلان سم کار اخیسته او عمل ور باندې کړی وای. زه په باور سره ویلای سم چې د ترهګرۍ دا اوسنۍ پیښه به نه وای سوې، خو له بده مرغه عمل ور باندې ونه سو او دا ټوله د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا غړی بیرسټر اعتزاز احسن هم کوټې ته راغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان پر ټولو مدافع وکیلانو او قانون پوهانو د حکومت په مرسته د یو داسې مرستندوی ارګان د جوړولو غږ وکړ چې د کوټې په ورستی ځان وژون کې برید کې د وژل شویو مدافع وکیلانو د یتیمو اولادونو د تعلیم او روغتیا غم وخوري. اعتزاز احسن د پاکستان استخباراتي ادارې د کوټې د ملکي روغتون د ځان وژون کې برید په مخنیوي کې ناکام وبللې. د ترهګرۍ په ضد پر جوړ شوی ملي پلان عمل ونه سو. داخله وزارت په دې کې بشپړ ناکامه شوی او استخبارات هم په دې کې بشپړ پاتې راغلي. څلور ورځې مخکې دومره خونړۍ چاودنه شوی او پرون بیا چاودنه وسوه. دا مهال د ټول امنیتي او استخباراتي ادارو تمرکز باید د کوټې او بلوچستان پر امنیت وای، خو بیا هم چاودنې کیږي. له دې ښکاري چې د ترهګرۍ په ضد له ملي پلان کار نه اخیستل کیږي او دا کار چې هر څومره وغندل څه کم دی. د پاکستان د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان غړي اسما جانګیر هم د وژل شویو وکیلانو له کورونو سره غم شریکۍ ته راغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې وویل که د پاکستان حاکم طبقه خپل سوچ بدل نه کړي نو د ترهګرۍ په ضد به هیڅ ملي پلان ګټه ونه لري. له وکیلانو سره چې څه وسول د امنیت په نامه خو څه ونه. پرون بیا د مرکزي شرعي عدالت قاضي له چاودنې روغ رمټ وتلی. نو کله چې موږ ته دا خطرونه وي او زه فکر کوم دا یې هسې اشارې دي. د مدافع وکیلانو اتحادیو ته ډېر ګواښونه دي او نور ګواښونه هم ورته کیږي، خو ماته نه ښکاري چې حکومت دې په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستی وي. د یادونې وړ ده چې پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه یوه غونډه رابلل شوې وه چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر د پوځ لوی درستیز او د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به پر جوړ شوي ملي پلان له نوي سره غور وسي.
افغان بیسیم شرکت لاری ازادی راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلی سیمې سونه عبدالواسی ارمان د لوګر لیکي اشرف غنی او عبدالله د چوکۍ او د چوکۍ پر سر شخړې کوي او افغانستان ترې هیر دی. عزت الله عظمي له کندهار لیکي اجرایي ریاست باید لغو شي او عزیز احمد لیکي د ډاکټر عبدالله خبرې مناسبې دي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حالات کنونی ولایت هلمند که طالبان بعضی مناطق آن را محاصره کردند. یک مقام پاکستان میگوید به زودی مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته خواهد شد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها: ارگ ریاست جمهوری سخنان تازه رئیس اجرائیه را خلاف روحیه و موازین دولتداری خوانده است. محکمه در ازبکستان 5 تن را به اتهام پیوستن با داعش به حبس محکوم کرده است و دانشمندان میگویند ماهی های شارک گرینلند تا به 400 سال عمر میکنند. در یک خبرنامه تازه ارگ ریاست جمهوری آمده که سخنان تازه عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با روحیه و موازین دولتداری مطابقت ندارد. رئیس اجرایی افغانستان دیروز در اجلاس جوانان از رئیس جمهور اشرف غنی انتقاد کرد و گفت:
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببینی؟ پس وقت شما بزرگوار در چی سپری میشه؟ اما یک کسی که حوصله بحث نداشته باشه او لیاقت ریاست هم نداره.
در عکس العمل با این اظهارات، هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به تاسف سره شغل دکتر عبدالله در تیر روز خبری در دولت داری موازن او رویه سره برابر نوی
و میگوید با تاسف صحبت های روز گذشته محترم دکتر عبدالله در مطابقت با موازین روحیه دولتداری نبوده، زیرا اساس حکومتداری بر اصول ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجراات صورت میگیرد. در خبرنامه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت، ولی به زودی در مورد سخنان آقای عبدالله بحث‌های جدی و مؤثر خواهد شد، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 30 تن از شورشیان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که این عملیات‌های نظامی در ولایات ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کندهار، فرا، غور، بلخ، فاریاب و چند ولایت دیگر انجام شدند. در خبرنامه آمده است که در میان کشته شدگان شورشیان قماندانشان هم شامل است. انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشت. انفجار صبح امروز در ساحه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود.
شیدان در حق سیمی در شلغمی در سیمی و سدون پیدی ملکی کسند شیده. پلیس و در امنیتیز وکن و فلاچان جریان لری خود تردم گوری پوری سوک در پیش فتره و ندینی ولسوی خود در وقت نا وقت دولت مخالفینو کردی چی اکثر وقت دوی در سرک تغار و مینون شخوی خواری چی امنیتیز وکن خپل هدف و بگرزوی و اکثر وقت ملکی خلق در دو پیش قربانیان کیش.
سمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند. دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس نامدار افغانستان، در اثر بیماری که داشت در سن 79 سالگی دیشب در سویدن درگذشت. دکتر اکرم عثمان بیشترین سالهای عمر خود را صرف داستان نویسی و پژوهش در زمینه ادبیات کرد. او در سال 1316 در شهر هرات به دنیا آمد و در رشته حقوق علوم سیاسی تا درجه دکترا تحصیل کرد. دکتر اکرم عثمان سالها گوینده و نویسنده برخی از برنامه‌های ادبی رادیو تلویزیون افغانستان هم بود. رادیو آزادی. این همچند خبر از منطقه و جهان. محکمه منطقوی سمرقند در جنوب شرقی ازبکستان 5 باشنده محل را زندانی کرده است. مقام ها گفتند که این افراد قصد داشتند به گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بپیوندند. محکمه گفته است که 4 مرد و 1 زن به 10 سال تا 13 سال حبس محکوم شدند. گمان می رود که صدها مرد و زن از ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید انقره خواهان خریداری مقدار بیشتر گاز طبیعی از ایران است. او گفته است که دو طرف در مورد قیمت گاز هم بحث کردند. چاوش اغلو که در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انقره صحبت می کرد گفت که دو کشور باید مسائلشان در مورد گاز طبیعی را از راه گفتگو حل کنند. ترکیه 10 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را سالانه از ایران وارد می کند. پلیس تایلند میگوید رشته بمبگذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بودن و اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و سورتسانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. و دانشمندان میگویند که ماهی های شارک گرینلند می توانند تا به 400 سال عمر کنند. محققان میگویند که شارک های گرینلند به نهایت آهسته رشد می کنند. تنها 1 سانتی متر در سال و تقریبا در عمر 150 سالگی به بلوغ می رسند. این نوع ماهی ها در آبهای سرد و عمیق اتلانتیک شمالی یافت می شوند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در ولایت هلمند برخوردهای شدید هنوز جریان دارد. جنبش مدنی عدالت اجتماعی از رهبران حکومت میخواهد که اختلافات خود را کنار بگذارند. یک عضو این جنبش گفت:
ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودن و بازم آنها را به خویشتنداری فرا میخوانیم.
قتل علمای دین در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. یک باشنده این ولایت گفت:
عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل میرسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند عمله هلیکوپتر پاکستانی در اینجا آزاد نشدند. و همچنان صحبت در مورد فهرست مدال ها در بازی های کنونی المپیک. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که قبلا در خبرها هم شنیدید در ولایت هلمند برخوردها ادامه دارد و قوای تازه نفس دولتی به این سمت رفتند تا مناطق تحت تهدید را نجات بدهند. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در این مورد صحبت داشتم که آقای دایی درباره وضعیت هلمند چنین گفت:
سلام برای شما و برای شنونده عزیز. درگیری بسیار شدید در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند وجود داشت که البته قماندان امنیت هلمند آقانور کنتوز بر رسانه گفته بود که مکار ولسوالی و مکار کماندانی امنیه ولسوالی گرمسیر از سوی نیروهای افغان رها شده و گریختن در منطقه سربند. این ولسوالی به یکندک نظم عامه فنا بردن، اما حالا گفته می شود که پس یکی در نیروها به مکار ولسوالی گرمسیر و همچنان به تعمیر کماندانی امنیه ولسوالی گرمسیر آمدن و فعلا درگیری در نزدیک ولسوالی در منطقه یک زیارت وجود دارد که گفته می شود نیروهای تازه نفس هم به این ولسوالی روان شدند، اما تا هنوز گفته می شود که نرسیدند. ولی درگیری که دیشب در این ولسوالی آغاز شده بود، دو حوزه بسیار وسیع به نام سفار و لکرای به دست طالبان افتاده است که تا هنوز در دست مخالفین مسلح حکومت هستند.
دایی صاحب قبلا گفته شده بود که تا شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم از یک سوی تحت تهدید قرار دارد. این تهدیدها تا چقدر جدی است و مقامات چی میگن در این باره؟
چند از پیش یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی والی هلمند حیات الله حیات و معاون لوی درستیز وزارت دفاع مراد علی مراد و همچنان عبدالرحمن رحمان معاون وزارت داخله افغانستان همچنان سخنگوی وزارت داخله افغانستان سلیکتوی که در شرکت کرده بود این را رد کرد که هرگز شهر لشکرگاه در تهدیدی که سکوت بکران وجود ندارد و گفت که بزرگترین پرسرت راهایی که به این شهر به یواخر از تهدید افراد مسلح مخالفین مسلح دولت افغانستان تهدید میشد این راها بزرگترین پرسرت واضح خواهد شد و اطمینان داد به مردم لشکرگاه که هرگز شهر سکوت نخواهد کرد.
آقای دایی درباره تلفات چی گفته شده؟ مخصوصا تلفات ملکی در این برخوردهایی که میشه به افراد ملکی کدام ضرر و زیان نرسیده؟
در این کنفرانس والی هلمند در رابطه با تلفات که در این جنگ وارد شده معلومات داد، اما در کل تلفات مخالفین مسلح حکومت گفت که 250 نفر است که 210شان کشته شده و 40 نفر زخم برده شده. از تلفات نیروهای افغان گفت که در طول این دونه هفته که درگیری در نزدیکی شهر لشکرگاه شدت گرفتم گفتن که 15 نفر از نیروهای افغان کشته شده و یکیشان هم زخم برده شده. اما در کل در کنفرانس در رابطه با تلفات ملکی صحبت نشد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وضعیت در ولایت هلمند گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان می گوید از هر کشوری که در گفتگوهای صلح خواهان همکاری است عمل کرد و صداقت می خواهد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را در واکنش به اظهارات تازه مشاور صدراعظم پاکستان در مورد آغاز دوباره مذاکرات چهار جانبه به رادیو آزادی بیان کرد. سرتاج عزیز روز جمعه به خبرنگاران گفت در هفته های آینده مذاکرات چهار جانبه پیرامون احیای برنامه صلح افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اسلام آباد بار دیگر از آمادگی هایش برای برگزاری نشست چهار جانبه خبر می داد، اما کابل باز هم بر موضع قبلیش تاکید می کند که نخست باید تعهدات عملی شوند و همکاری ها صادقانه باشند. سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش امیدواری دارد که مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در هفته های آینده سر گرفته شود. آقای عزیز افزود یگانه راه حل مشکلات افغانستان حل سیاسی است و گفتگوهای صلح باید آغاز شوند. با گفته ای وی طالبان مسلح نمی توانند افغانستان را با زور و خشونت اشغال کنند. در کابل سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید در گفتگوها برای هر کسی که از خشونت دست بردارد باز است. هارون چخانسوری همچنان بر رادیو آزادی گفت اگر کسی از موضع زور حرف بزند نیروهای امنیتی افغان توانایی پاسخ دادن به آنها را با جدیت کامل دارند. ما از شرکای خود و هر کسی که برای آوردن صلح در افغانستان کمک و همکاری می کنند خواهان عمل به تعهدات و صداقتشان هستیم. اگر به تعهدات صورت گرفته در مذاکرات چهار جانبه صادقانه عمل شود مشکل نیست و مذاکرات آغاز می شود و در مورد آن بحث خواهد شد. با برگزاری 5 دور از گفتگوهای چهار جانبه این روند با کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان در خاک پاکستان در 21 ماه می امسال به حالت تعلیق درآمد. حکومت افغانستان گفت که پاکستان تا هنوز از طالبان حمایت میکند و کشته شدن ملا منصور به این ادعا مورد تایید میگذارد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود تا هنگامی که پاکستان تعهدات گذشتهش را عملی نکند ادامه این روند مفهوم ندارد و اثرگذار نخواهد بود. در 21 ماه جولای هم مشاور صدراعظم پاکستان گفته بود تا 2 یا 3 هفته مذاکرات چهار جانبه برگزار خواهد شد. حالا تقریبا همان زمان فرا رسیده و ظاهرا سرتاج عزیز برای اینکه حرف در این مورد داشته باشد باز هم برای برگزاری این گفتگوها در چند هفته آینده ابراز امیدواری کرده است. خواست حکومت افغانستان در دور دوم نشست چهار جانبه که در ماه فوریه در کابل برگزار شد همین بود که پاکستان گروه طالبان را به میز مذاکره بیاورد. بانک پاکستان برای این کار وعده سپرده بود، اما به گفته حکومت افغانستان آن را عملی نکرد و در نهایت گروه طالبان هم شرکت در نشست‌های چهار جانبه را رد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا هر چه زودتر اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم حکومتداری بهتر نمایند. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که اگر اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود، روز به روز بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت بیشتر خواهد شد. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید قرار است فردا رئیس اجرایه با رئیس جمهور به خاطر حل این اختلافات ملاقات کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، ناامنی ها افزایش یافتند و مشکلات بیشتر در کشور ایجاد گردیده است. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت باید به خاطر منافع مردم هر چه زودتر اختلافات میانشان را کنار بگذارند. آنها در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. عین‌الدین بیگ یک عضو این جنبش بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خیشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان روز گذشته برای اولین بار بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد کرد. آقای عبدالله برخی از مقرری ها را که توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته و یک سلسله تصامیم که از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده نادرست خوانده و گفته است که در این مورد با رئیس جمهور با تفصیل صحبت خواهد کرد. در همین حال امید میسه معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که قرار است فردا شنبه رئیس جمهور با رئیس اجرایه با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی با هم صحبت نمایند.
رئیس اجرایه به مردم افغانستان وعده داد که روز شنبه فردا قرار است با رئیس جمهور ملاقات کنه و همه نگرانی هایی را که داره شریک کنه با رئیس جمهور. امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا سانس موافقانه پیش بیه و سری مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
اعضای جنبش روشنایی همچنان گفتند که تا زمانی که اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود و صداقت و هماهنگی میان آنها به وجود نیاید، مردم افغانستان هیچگاه با آرامی زندگی نخواهد کرد. ریاست جمهوری نیز ملاقات هر دو رهبر را تایید کرد، اما حالا دیده شود که پس از ملاقات فردا رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی مسائل اختلافی تا چه حد به توافق می رسند.
مردم در ولایت کاپیسا از وقوع موارد قتل علمای دینی و ملا امامان مساجد در این ولایت شکایت و اعتراض دارند. مسئولین امنیتی کاپیسا می گویند در سلسله ترور علمای دینی دست یک گروه از مخالفین مسلح دولت در این ولایت دخیل است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
ادامه رویدادهای قتل علمای دینی در ولایت کاپیسا واکنش و نگرانی شمار زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. این تعداد از باشندگان محل و برخی از منابع مسئول تایید می‌کنند که در جریان سال جاری چندین تن از علمای دینی و ملا امامان مساجد در مناطق مختلف کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. شماری از این شکایت کنندگان میگویند ترور و به قتل رساندن علمای دینی در شماری از مناطق کاپیسا ادامه دارد.
این جانب عبدالمختار باشنده ولایت کاپیسا: به تمام مردم کاپیسا معلوم است عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل میرسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است که عالمان دین در ولایت کاپیسا کشته میشن. دولت هم کدام توجه خاص نکرده.
اسم سبحان الله، باشنده ولایت کاپیسا. قتل امام دین قتل جامعه است، یعنی وقت نباشه در جامعه، یعنی چراغ امو جامعه خاموش میشه. کسی که امام دین از بین ببره یعنی جامعه را از بین میبره و کسایی که این کارا میکنن او اصلا مسلمان نیست.
شماری دیگری از این باشندگان ولایت کاپیسا از نیروهای امنیتی و مقامات حکومتی میخواهند تا برای جلوگیری از کشتار علمای دینی و ملا امامان مساجد اقدامات جدی داشته باشند.
حمیدالله همدرد هستیم. به خاطر نگرانی قتل عالمان دین هستن که از دولت میخواهیم که توجه زیاد داشته باشن برای عالمان دین که و میخواهیم خصوصا از مقام ولایت از قماندانی امنیه میخواهیم که جدا گروه هایی که دشمن اسلام هستن اینها باید به زودترین فرصت به فکر قانون بسپرند.
خواست ما از دولت ای است که یک امنیت سرتاسری را در ولایت کاپیسا برقرار کند و جلو چنین اعمال وحشیانه را بگیرد.
اما در این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند یک گروه از مخالفین مسلکه دولت است که در کشتار علمای دینی و سایر بدامنی ها در این ولایت دست دارد. جنرال احمد فهیم قایم قماندان امنیه ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چندی بار علمای دین هم مامورین دولت کارمندان دولت هم آماج قرار میتن و به خاک خون میکشنن مردم هم نارام ساختن. این گروپ که در راستش ملا نصرالله قرار داره که از این گروپ فعالیت داشته که چندی بار ما به هم زمان عملیات داشتیم که اینا را زنده و تسلیم قانون بکنیم که خوشبختانه به کمین ما در قسمت دشت گیاوه همراه پرسنل ما سر خورد که ملا سلیم که ولد عبدالرحمن از ردای حصه دوم است به کمین ما سر خورد که شدید زخمی شد با یک موترسیکل با یک میل تفنگچه کلاشنکوف بازداشت که فعلا در یکی از شفاخانه به سر میبره بر تداری که بعدا با استقبال صورت بگیره.
سوی قصد و حملات مسلحانه بر علمای دینی تنها به ولایت کاپیسا محدود نبوده و در ولایت پروان نیز در سال جاری شماری از ملایمان مساجد از سوی افراد مسلک ناشناس به قدر رسید که مردم در ولایت پروان نیز از این بابت شکایت و نگرانی هایشان را مطرح می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، تظاهرات در شمال سالنگ هنوز ادامه دارد در منطقه خنجان و قرار معلوم در اینجا راه برای ترافیک بسته شده و کابل را با ولایت افغانستان با ولایت شمالی افغانستان وصل میکند مسدود ساخته است. بشیر احمد غزالی در خنجان است و از او میپرسیم که تظاهرات به کجا رسیده و خواسته های دقیق آنها فعلا چی است؟ آقای غزالی.
بله، این تظاهرات تقریبا دو ساعت قبل در شهرک ولسوالی خنجان که در دامنه شمالی کوه هندوکش قرار داره در اینجا راه اندازی شد. اینا یک کانتینر کلان در سرک ماندن که مسیر تردد و رفت و آمد موترهای نو ولایت شمالی کشور مسدود کردن. اینا میگن که تعداد از پرسنل امنیتی قماندانی امنیه ولسوالی جانخیل در ولایت پکتیا که در محاصره طالبا قرار داره اینا از اولادای ماست و اونا در محاصره شریف قرار دارن تا زمانی که اونا اعلان چی نشوند نجات پیدا نکنن ما با تظاهراتشون تظاهرات خود ادامه میدیم.
خب تظاهرات گفتین تعدادی از اینا چند نفر بودن و ای تا چی وقت ادامه پیدا خواهد کرد و راه تا چی وقت بر ضد بسته خواهد بود برای ترافیک؟
این راه از دو نقطه بند است، فقط از بالای بازار خنجان و پایین بازار خنجان. اینا حدودا 200 نفر بودن، کمودیش 200 نفر بودن و میگفتن تا زمانی که به خواست ما که نجات اونمو سربازای در محاصره است اگر پذیرفته نشه دیگه ما به تظاهرات خود ادامه میدیم. در حال حاضر صدها موتر در دو طرف جاده منتظر بازسازی راه است و چندینی از زخمی ها و یا مریض به حالت بد ما دیدیم که منتظر بازسازی راه بودن اما راه باز نشده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از خنجان درباره تظاهرات گپ میزد و قراری که شنیدید گفت که راه برای ترافیک بسته است و هزارها موتر در اینجا متوقف شده و در این موترها حتی افراد بیمار هم هستند که باید به شفاخانه انتقال داده شوند. طبعا در این باره در برنامه های بامدادی رادیو آزادی بیشتر معلومات خواهیم داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار اعضای شورای ولایتی لوگر گزارش ها در مورد رهایی عمله هلیکوپتر پاکستانی را رد می کنند. شماری از رسانه های پاکستانی و آژانس خبری اینترفکس روسیه گزارش هایی را منتشر ساختند که طالبان عمله طیاره را که اتباع پاکستانی و یک روس شامل آن می باشند رها ساخته است. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما شماری از کارشناسان تاکید میکنند که مسئله این هلیکوپتر باید به گونه جدی از سوی حکومت بررسی شود. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشتن ندا میشنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر در عکس‌العمل به گزارش‌ها در مورد رهایی عمله هلیکوپتر در آن ولایت می‌گویند که هنوز هم افراد ربوده شده در قید طالبان به سر می‌برند. عبدالولی وکیل یک تن از اعضای شورای ولایتی لوگر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر رهایی این افراد بین هم اختلاف دارند.
من این مسئله را کاملا رد می کنم. هنوز این افراد در قید طالبان به سر می برند و هیچ نوع پیشرفت هم صورت نگرفته است. به خاطر این مسئله اختلافات شدید میان طالبان جریان دارد.
شماری از رسانه های پاکستانی و آژانس خبری انترفاکس گزارش هایی را منتشر کردند که طالبان حمله هلیکوپتر را رها ساختند. اما عبدالولی وکیل اعضای شورای ولایتی لوگر میگوید که برخی طالبان از رهبرانشان خواستند تا به خاطر بررسی این قضیه یک کمیسیون را تعیین نمایند، اما برخی دیگر آنها به خاطر فشارهای پاکستان خواهان رهایی این افراد شدند. آقای وکیل میگوید در میان افراد ربوده شده داماد راحیل شریف نیز است، اما این مسئله قبلا از سوی سخنگوی اردوی پاکستان رد گردیده است. به تاریخ 14 اسد سال روان پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازره ولایت لوگر، 6 عمله پاکستانی با یک تبعی روس از سوی طالبان ربوده شدند. حکومت افغانستان همان زمان گفته بود که این هلیکوپتر اجازه عبور از راه افغانستان را گرفته و به خاطر ترمیم به روسیه می رفت. حکومت حالا در مورد این تحقیق می نماید که آیا این همان طیاره است که به خاطر عبور از افغانستان اجازه گرفته یا خیر. وزارت دفاع افغانستان می گوید که هنوز تحقیقات آنها در زمینه تکمیل نگرفته. خواستیم در مورد رهایی عمله هلیکوپتر نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم قیس محمدی استاد پوهنتون و یک تن از کارشناسان میگوید تا جایی که در جنگ های افغانستان حضور جنرالان پاکستانی بارها ثابت شده است، باید حکومت افغانستان تمام جوانب این قضیه را بررسی کرده و حقایق را با مردم شریک سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در فهرست مدال‌های المپیک امسال ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر کشورها پیشگامتر است و در ردیف نخست جا دارد. کشورهای چین و ژاپن به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. آیا گاهی از خود پرسیده اید که مدال آوران المپیک در پهلوی افتخار بزرگ برای کشورشان دیگر چه امتیازات به دست می آورند؟ در این مورد امید مرزبان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
پاسخ این سوال که مدال آوران المپیک به جز افتخار دیگر چی به دست می آورند کم پیچیده است، زیرا در هر کشور فرق می کند. معمول ترین پاداشی که این ورزشکاران می گیرند جوایز نقدی است، اما مقدار آن در هر کشور متفاوت است. به طور مثال آلمان به هر ورزشکاری که مدال طلای المپیک را به دست می آورد 20,000 یورو جایزه می دهد. ایالات متحده آمریکا در بدل هر مدال طلای المپیک به یک ورزشکار 25,000 دلار می دهد. خوشا به حال مایکل فیلپس، آب باز آمریکایی که مجموعاً تا به حال 22 مدال طلا گرفته و چشم براه بیشتر از این است. می دانید بیشترین پاداش مالی را به مدال آور المپیک کدام کشور می دهد؟ کشوری که نه بر قدرت است و نه اقتصادش با کشورهای ثروتمند جهان مقایسه می شود، آذربایجان. روزنامه فرانسوی لفیگارو گزارش می‌دهد که دولت آذربایجان به هر ورزشکار این کشور که برنده مدال طلای المپیک شود 450,000 یورو پاداش می‌دهد. اما شماری از کشورها پول را پاداش خوب برای ورزشکاران خود نمی‌دانند، زیرا از یک سو ورزشکارانی که برنده مدال طلای المپیک می‌شوند وضعیت مالی خوب دارند و از سوی دیگر این باور وجود دارد که ارزش مدال طلای المپیک و زحمات یک ورزشکار بیشتر از آن است که با پول از آن تقدیر کرد. در ایران پاداش یک ورزشکار در بدل کسب مدال طلای المپیک همزمان با یک کفش طلا که بین 25,000 تا 30,000 دلار ارزش دارد 300 سکه طلا هم داده می‌شود و ارزش هر سکه حدود 300 یورو است. در بریتانیا همزمان با جایزه نقدی تصویر برنده مدال طلای المپیک در نشانهای پوستی هم چاپ می شود، امتیازی که مخصوص ملکه است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما یکی از جالبترین پاداشها در بدل مدال طلای المپیک به یک ورزشکار یک خرکراچی بود. در سال 1896 میلادی، زمانی که اسپریدون لوئیس برنده مسابقات دوش ماراتون المپیک شد، به تقاضای خودش به او یک خرکراچی هدیه دادند.
شاید این تقاضای اسپریدون حالا خیلی مضحک به نظر بیاید، اما در آن زمان عاقلانه و پذیرفتنی بود، زیرا این ورزشکار دو وظیفه دیگر نیز داشت، هم چوپان بود و هم سقا. پس چه تحفه بهتر از یک خر کراچی می توانست او را در زندگی روزمره کمک کند؟
شنوندگان گرامی، با همین گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.